د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. زموږ خبرونه پر رادیو، ساتلایت، انټرنیټ، اپلیکیشن او نورو لارو اوریدلای شئ. نن یک شنبه ده، د لړم یا خراب شپږم د اکتوبر 28. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت. یو راپور هم خبرو اوري چې په غور ولایت کې ځینو کسانو د طالبانو لخوا د کور پر کور د تلاشی په اعتراض کې غونډه کړې چې د طالبانو لخوا ورباندې ډزې سوي او ځینې کسان یې په نتیجه کې ټپیان سوي دي. پیل په خبرونو کوو. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن او سبا دوشنبه د کابل او شمال په سیندي حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو د اوبو د کچې لوړېدو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کونړ، لغمان، پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان په سیندونو کې د واورو د ویلې کېدلو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو اټکل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې د دویم لاین سړک درغونې چارې پرون په باګرامیو سیمو کې پیل شوې. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي دا سړک چې اوږدوالی به یې د 1500 کیلومتر په شاوخوا کې وي، د کابل له باګرامیو او خاکي جبار ولسوالیو او د ننګرهار له حصارک، خوږیاڼیو او سررود ولسوالیو تر تیرېدو وروسته د ننګرهار له حلقوي سړک سره یو ځای کیږي. د کابل جلال آباد د دویم لاین سړک درغونې پلان د پرزیدلي جمهوري نظام لخوا جوړ شوی و. په شمالي وزیرستان کې پر یو پوسټه پرون د ځانمرګ برید په نتیجه کې د پاکستان څلور امنیتي کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي. د پولیسو یو افسر امجد ویلي دغه پیښه په میرالي کې شوې او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي چې په خراب وضعیت کې دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېر فعال دي پر امنیتي ځواکونو دا ډول حملې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دغه حمله غندلې ده. پرون په جلا پیښه کې د خیبر پښتونخوا په ټانګ بولسوالی کې پر یو پوځي کاروان د ریموټ کنټرول بم چاودنه سوي، خو د مرګ جوبلې راپور نه دی ورکول سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله شولې چې د اسرائیل لخوا پر ایران روستۍ هوایي حمله به په منځني ختیځ کې دروان کړکیچ د سفر کې ته د پایتخت کې شېږدي. شغلی بایدن پرون خبرلانو ته ویل ښکاري چې اسرائیل له پوځي مرکزونو پرته په ایران کې نور اهداف ندي په نښه کړي او د هیله مندې چې دا به دروان کړکیچ پای وي. د بایدن اداره بیر لرله چې شای اسرائیل د ایران د تیلو یا اټومي تاسیسات په نښه کړي. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې د ایران لخوا دروان اکتوبر میاشتې د پایل د حملو په جواب کې د جمعې په ماښام ایران د یوې هدفي او دقیقې حملې په نتیجه کې په نشه کړ. په فلیپین کې د ترامی استوایی طوفان پر مهال د سختو سیلابونو امزکه شوېدو لکبله د مړو او تری تم سو شمیر نږدې 130 تنو ته ورسید. د فلیپین د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي طوفان د جمعې په ورځ دغه هیواد په شمال ویدیس کې پیل شو چې لږ تر لږه 15 اتیا کسان مړ کړي او 140 نور تری تم دي. اټکل دی چې د مړو شمیر زیات شي. د مکسیکو چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د ویلاری او بس موټر د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړ شوي او شپږ نور ژوبل دي. د مکسیکو چارواکو د پیښې په لومړیو کې د مړو شمیر 24 یاد کړی و. د زکات کاس ایالت چارواکو په اعلامیه کې ویلي د ژغورونکو او متخصصانو له هڅو وروسته د مړو تایید شوی شمیر 19 دی او شپږ کسان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د روسیې په کیروف سیمه کې د یوې سرخیل وته کې د نسکوریدو په پیښه کې څلور کسان مړ شوي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون ویلي د پخواني شوروي اتحاد پر مهال دغه جوړه شوې MI2 ډوله سرخیل وتکه بلینکی کلی ته څیرمه نسکوره شوې ده. دا کلی د مسکو د شمال ختیځ په شاوخوا 100 کیلومتره کې پروت دی. د راپورونو پر اساس په الوتکه کې د پیلوټ تر څنګ یو ډاکټر او دوه روغتیایي کارکوونکي حاضر وو. د پیښې د لامل په اړه څېړنې پیل شوې دي. په ګرجستان کې رای ورکوونکي پرون د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړل. د دې هیواد په عمومي پارلماني چاکونو کې رای ورکړي. دغه ټاکنې ځکه مهمې بلل کیږي چې د دې هیواد تګلوري به یا د اروپایي ټولنې یا د روسیې پر لوري وټاکي. په دغه ټاکنو کې د ګرجستان د ارمان په نوم واکمن ګوند چې له 2012 میلادي کال راهیسې واک چلوي د اپوزیسون له ګوندونو سره سیالي کوي. په پام کې د افغانستان د کرکټ د ابدالیانو لوبډله نن د آسیا د ایمرجنګ جام په پایلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د عمان په کوربتوب د لوبه نن د کابل پر وخت مازیګر پر 15 بجو پیلېږي. افغان ابدالیان لوبډلې د جمعې په ورځ د نیمه پایلوبې په یوه په زړه پورې سیالۍ کې د هند الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو ملي لوبډله نن یکشنبه له بنگلاديش سره لوبه کوي. دا د آسیا د ملتونو جام لپاره تر اولس کلونو کم عمره لوبډلو د لومړنیو سیالیو په لړ کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده چې نن ماپښین د کابل پر وخت یوه نیمه بجه پیلېږي. د افغانستان د اولس کلونو لوبډلې په خپلو وروستیو دریو لوبو کې فلیپین، مکایو او کمبوډیا ته ماتې ورکړې او د نهو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. په افغانستان کې د سوک وهنې یا بوکس ملي لوبډلې ته د بوکسرانو د غوراوي لپاره د 28مې دورې سیالیو لړۍ پرون په کابل کې پیل شوه. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون په حواله خبر ورکړی چې دغه سیالي د لویانو په 14 بیلابیلو وزنونو کې د هیواد له 14 ولایتونو څخه د 280 بوکسرانو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د بوکس فدراسیون په وینا د دې مسابقو په پای کې به له هر وزن څخه دوه لوبغاړي د هیواد د سوک وهنې ملي ټیم ته ورسي. د اسپانیا د فوټبال دوو مخکښو کلبونو بارسلونا او ریال مادرید د لا لیگا په 11مه اونۍ کې سیالي وکړه چې 4-0 په وړاندې بارسلونا وګټله. دغه سیالي تیره شپه د اسپانیا په سانتیاګو برنابیو لوبغالي کې وسوه چې د لوبې تر پایه بارسلونا 4 ګولونه ووهل، خو ریال مادرید په ګول وهلو بریالی نه سو. تر دې بریا وروسته د نمرو په جدول کې د بارسلونا نمرې 13 ته ورسېدې او په اول مقام کې پاتې سو. ریال مادرید د 3 نمرو په لرلو سره لا هم په دویم مقام کې دی. بیا هم سلامونه. لوغور ولایت څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو پرون په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او 6 تنه ټپیان کړل. پېښه تېر مازدیګر هغه وخت وسوه چې د پسابند ولسوالۍ د سینې سیمې یو شمېر اوسېدونکي د اعتراض لپاره د طالبانو د یوې پوستې مخې ته راټول شول. د دوی اعتراض د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشۍ په وړاندې و. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونه پرون ماسپښین مهال وروسته له هغه د خلکو له مقاومت سره مخامخ شول چې غوښتل یې د سینې سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو د امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې یاد شي. د سینې سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو ځواکونو د تلاشۍ پر مهال له ښځو سره ناوړه چلند وکړ چې له همدې کبله د نارینهوو له سخت مخالفت سره مخامخ شول. د طالبانو امنیتي سرچینې وویل د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول شوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې ډزې وکړې چې په نتیجه کې 6 تنه معترضان ټپیان شول. د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي او په امنیتي دلایلو یې په راپور کې غږ هم بدل شوی دی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل:
اوس مهال جګړه او ډزې روانې دي. دولتي ځواکونه هم د سیمې بازار ته رسیدلي او سخته جګړه روانه ده.
خو د غور د ولی ویان عبدالواحد حماس پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د سیمې د اوسیدونکو ادعاوی رد کړي دي او ویلي دي چې د مخدرو موادو پر ضد د طالبانو ځواکونو د نشایي موادو د تولید پر یو کارخونه عملیات کول او د ده په وینا څو کسانی ونیول. ښاغلی حماس زیاتوي چې د سیمې د اوسیدونکو له ډلې څخه یو تن پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې او د طالبانو ځواکونو هم د ځان د دفاع لپاره پر بریدګرو چې د باغیانو بلل ځوابي ډزې وکړې. په عین حال کې په سیمه کې د طالبانو یوې سرچینې د خپل نوم د ښودلو په شرط وویل چې طالبانو په سیمه کې د کړکېچ د مخنیوي لپاره سینې ته له پسابند ولسوالۍ څخه اضافي ځواکونه استولي دي. له دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واکمنو طالبانو لخوا د خلکو د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه ګڼ راپورونه ورکړل شوي دي. په یو مورد کې د روان کال په غویي یا ثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دې ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نامه یو بزګر ووژل شو او درې نور کسان ټپیان شول. لدې پیښې وروسته د بدخشان ولایت په څو نورو ولسوالیو او سیمو کې هم خلکو اعتراضونه پیل کړل چې د بشري حقونو د مدافع ډلو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شول.
د ځوانانو خبرونه
The درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي او رسنۍ هم مجبوره کیږي دې ته چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور یې لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړۍ خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دي چې همدا مشکلات ډېر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هېڅ څه نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالیستانو حالات ډېر بد شوي دي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردن کو د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالیستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبره د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزور اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه را پدې خو چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خبره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندیږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بند شولې پر رسنیو کې. ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی. همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی. نو طبعا دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو. څه ډول باید ریپورټ وکړو؟ اوس له بده مرغه یو ریپورت ونی وخت نیسی. چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي. اړوندې ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ته ریپورټ کوي، یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم، هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ، هغوی تاسو مثلا اجازه نه درکوي. دا یوه بیلګه ده. بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې ورور عزت تاسو جواب نه درکوم، په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه هم بار بار لامداسې موضوعاتو سره مخ شوی ما او له ستونزو سره مخ کړم. یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده. څه ورته ویلی هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول دي بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي.
یو بل خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګ چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو. تاسو هېڅ حق نه لري تر هغې سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو کوشش وکړي. او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې د خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کی رسونه کی.
نور له کوم ستونزو سره تاسو د امګړی مخیه؟
سو مخکې زه خپل تهدید شوم. اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي دوی ویلو چې ته باید راشي مو سره او زه ته لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم. بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس د ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالیستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات